د ماسپښین دوه بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د وخت د کموالي له کبله ساعت پوره شو، د موسیقۍ دا خپرونه مو ونه اورېده، خو د ازادۍ راډیو همدا د موسیقۍ خپرونه تاسو هر ورځ کولی شئ چې د ماسپښین له یوې تر دریو بجو پورې یو ساعت پښتو او یو ساعت دری موسیقي واورئ. قدرمنو، په دې یو ساعت کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته ستاسو کوربه هم د راپورونو او د خبرونو د وړاندې کولو په برخه کې وابورئ چې د وسلوالو په لاس په زابل ولایت کې د یو دیرشو برمته شویو مسافرو له ډلې د نولسو کسانو د خوشي کېدو مسله مو راخیستې ده. دا زموږ ټاپ موضوع ده. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. د ځوان فکر اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په باجوړ کې نن د حکومت د یو پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان په موټر بم چاودنه کې ووژل شول، او د پولند د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو معلومیږي چې ملتپال مخالف کاندید اندریج دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. قدرمن اوریدونکو، په پیل کې تاسو د کورنیو خبرونو اوریدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، په زابل کې د یو دیرش برمتسو مسافرینو له ډلې نولس تنه راخوشي سول. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي، او په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار د دې ولایت پر اقچی ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل، د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمتسو مسافرو له ډلې نولس تنه نن سهار راخوشي سول. عطا جان حق بیان ازادي رادیو ته ویلي چې یاد کسان د قومي سپینږرو په مرسته د وسلوال مخالفینو د یو شمیر زندانیانو په تبادله کې چې ښځې هم پکې شامل وي راخوشي سوي دي.
زموږ قومي سپینږرو په دې کې لا هغه رئیس ته نه ستړېدونکې هلې ځلې کړې دي، او بالاخره نن په دې وتوانېدو چې نولس کسه هغه زموږ مسافر وروڼه و خپلو کورنیو ته د انګورو په ولسوالۍ کې تسلیم کړي. سي انګورو ولسوالۍ او خاکي اغوان ولسوالۍ، سي خاکي اغوان د زابل مربوط، انګورې د غزني مربوط، د سرحد سره لري. په هغه سرحد کې نن سهار 9 بجې وشل دقیقې دا تبادله وشوه.
نوموړي زیاته کړه چې د برمتسو مسافرینو له ډلې دولس تنه لا د وسلوال مخالفینو سره دی چې حکومت یې د راخوشي کول په هدف هڅې پیل کړي دي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم د نولسو مسافرو خوشي کېدل تایید کړي، خو دا رد کړي چې ګواکې د دوی په بدل کې د طالبانو بندیان خوشي سوي وي. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې دغه سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د نواز شریف سره په دغه سفر کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، لوی درسیز راحیل شریف، د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او یو شمیر نور پاکستانی چارواکي شامل دي. د یاد سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې بلل سوي دي. د افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دوهم سفر دی. او د جوزجان سیمیز چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار 10 بجې د دې ولایت پر اقچی ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د اقچی ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ د جبار شهید په نوم سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړه جریان لري. هغه په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د وشتو تلفات په اړه نه خبرې وشو ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته وسلوال مخالفینو د غور ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ هم حمله کړې وه. د دې دواړو حملو په اړه وسلوال مخالفینو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوزه وړاندې کوي.
په باجوړ کې نن د یو حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمي چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان اکثر وختونه په قبایلي سیمو کې په حکومت پلوو مشرانو حملې کوي. تېره اونۍ په همدې سیمه کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی په نښه شوی و، خو له حملې څخه بچ شو. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړکه ووته او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله یې لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي. د پولیسو سیمه ایز مشر دانش رانا وای داسې ښکاري چې بس په یوې ګولۍ کې د چلوونکي د واکه وتلی ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان هم دي. رانا وای پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او د ټپیانو د انتقال په چارو بوخت دي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن اعلان کړ چې شهزاده بن نایف به په دې خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د مریلینډ ایالت په کیمپ ډیوډ کې جوړه شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پر پوځي همکاریو وڅرخي. دوی وایي مشران به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقې د سوریې په بحران او د یمن پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. نن په مقدونیا کې د اتو تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټي کومانوفو کې له وسلوالو سره نښته کې وژل شوي وو. په ټوله مقدونیا کې بیرغونه نیم ځوړند دي او سیاسي غونډې لغوه شوي دي. د مقدونیا جمهور رئیس جورج ایوانوف وایل په دې نښته کې چې د سربیا او کوسوو پولې ته نږدې د شنبې په سهار پیل شوی وه 14 تنه وسلوال هم وژل شوي. جمهور رئیس ایوانوف ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون لارې خپره شوه وویل پولیسو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د تنظیم شوو تروریستي حملو مخه ونیوله. دې حملو په هیواد کې پراخه بې ثباتي، مصیبت او بیره رامنځته کوله. د مقدونیا جمهور رئیس اغراز وویل حمله کوونکي بنسټپالي جنایتکاران وو او ښه پوځي روزنه او مهارت یې درلود. د مقدونیا صدر اعظم نیکولا ګرویوفسکي وژل شوي 15 تنه د یوې وسلوالې ډلې مشران وبلله او وایي دوی ټول د کوسوو اتباع وو. د پولند د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو څخه معلومیږي چې ملتپال مخالف کاندید انجی دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلي خو د جمهور رئیس د څوکۍ لپاره لازمې په سلو کې 500 رایې نه دي پوره کړي. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس برونسلاف کوموروفسکي سره د مه په څلرویشتمه د رایو دوهم پړاو کې سیالیو ته ودرېږي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو څخه معلومیږي چې دودا د رایو په سلو کې 4.5 ګټلي او واکمن جمهور رئیس کوموروفسکي د رایو په سلو کې 3.1 خپلې کړي دي. د جمهور رئیس د انتخاباتو رسمي نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي. له رایو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې کوموروفسکي به په اسانۍ سره له سیالو کاندیدانو مخکې شي. 28 کلن کوموروفسکي د انتخاباتو په کمپاین کې د غښتلي ملي امنیت د اجنډا تبلیغ کاوه او دې پیغام پر رای ورکوونکو چې اندېښمن دی پولنډ ممکن د روسیې د پوځي مداخلې بل هدف وي زیات اغېز کړی دی. او د برېټانیا خبري رسنۍ وایي د اروپایي اتحادیې اجراییات به وړاندیز وکړي چې د دې اتحادیې 28 غړو هیوادونه دي د هغو مهاجرو د استوګنې مسؤلیتونه شریک کړي چې د مدیترانې له لارې اروپا ته ورځي. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اروپایي کمیسیون مشر ژین کلاود یونکر به د مې په 14مه د مهاجرو د سهمیو د جبري سیستم وړاندیز وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې سمندر له لارې شاوخوا 6000 کسانو اروپا ته د تلو قصد کړی چې له 1300 زیاتې په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. د مهاجرو دا رقم د تیر کال په پرتله 40 برابره زیات دی. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته به مهاجر د هر غړي هیواد د کورني ناخالص عاید د نفوسو د شمیر د بیروزګارۍ د اندازې او په مربوطو هیوادونو کې د پخوانیو مهاجرو د شتون پر اساس وویشل شي. دا مهال مهاجر په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې لومړی ورته داخل شوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه د هغو قاچاقړونکو پر ضد د قوې د استعمال غوښتنه وکړي چې له لیبیا څخه بهر د خلکو په قاچاقي فعالیت کوي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې نږدې درې میاشتې مخکې د 150 تختول شوي او برمتاو مسافرو لډلې 19 کسان نن په غزنی کې سپینګیرو ته وسپارل شول. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې وسلوالو طالبانو خپل ټول زور وازمی خو هدف ته ونه رسیدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې د ولایتونو لپاره ولیان دې ژر تر ژره وټاکي.
وزه ټوله کړکچره دو خلک ادې تستر کې پلیار دي چې په ټولو ولایتو کې ښه قدرونه او ښه ولیون مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر سره وکړي.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په خوست کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره د ښځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو پر څرنګوالي خبرې کوو.
خویندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، سیاحت عامه کې، معارف کې، ښځو چارې ست کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي. ګوتو په شمار دي.
ځوان فکر د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. پام وکړئ د دې خبرونې ټاپ موضوع ته چې په فایل کې وړاندې کیږي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په زابل کې د تختول شویو یو دیر شو مسافرو له ډلې نولس تنه یې نن سهار خوشي شوي. ځینې سرچینې وایي د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې څو تنه بندي طالبان هم خوشي کړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له غزنی د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم راکوي.
چارواکي وایي دغه نولس تنه برمته شوي مسافر نن سهار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلې دي. دغه کسان له دولسو نورو مسافرو سره یو ځای څه موده وړاندې په زابل کې تښتول شوي وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوي کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوي او دا مهال په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅې روانې دي چې خوشي شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشي کړل شي. نن د پنځو او شپږو بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې نولس تنه طالبانو خوشي کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشي کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشي کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه یې هم اورېدلې خو وایي په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې یو دیرش تنه مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې نولس تنه طالبانو خوشي کړل.
و مور دل چې په زابل کې له یو دیرشو یارغمل شویو مسافرو څخه نولس کسانې نن سهار په غزنی ولایت کې قومی مشرانو او مخورو ته وسپارل شول. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې د نولسو کسو چې له دې ډلې نولس کسه مسافر خوشي شوي دي دا خبره تاییدوي خو د هغو د تبادله کېدو موضوع ردوي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي د یو دیر شو برمتسو مسافرو څخه نولس د غزنی او زابل د قومي مشرانو په منځګړتوب او د هغوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي سوي دي. په همدې حال کې د زابل او غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې خوشي سوي کسان د وسلوالو د کورنۍ له غړو سره تبادله سوي دي. خو د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع رد کړه.
د
یوې کوم زندانی له دوی سره نه دی تبادله سوی. دا هغه ماشومان او ښځې وي چې د حکومت په مېلمستونونو کې ساتل کېدل. هغوی د انساني دلایلو له مخې خوشي سوي خو دا چې زندانی د ورسره تبادله سوی وي داسې نه ده. یو دیرش یرغمل سوی مسافر نږدې دوه نیم میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول سول. په همدې موده کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو او مدني فعالانو مظاهرې وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. افغان حکومت د دې مسافرو د خوشي کولو لپاره درې ځلې په زابل کې عملیات وکړل چې لا هم د بدر په نوم عملیات د زابل او غزنی په ځینو سیمو کې دوام لري. په وروستۍ کې ځینې ویډیوګانې هم خپرې سوې چې شهی دا مسافر په سیمه کې د ازبک وسلوالو له لورې تښتول سوی و. امنیتي چارواکو هم وویل چې په زابل او غزنی کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوال وژل سول چې اکثره بهرنیان و. په ورته وخت کې د دغه مسافرینو کورنیو چې په کابل کې د تحسن خیمه درولې له ازادي راډیو سره خبرو کې د نولسو یرغمل سوو کسانو په خوشي کېدو خوشي څرګنده کړه خو له دولت څخه یې وغوښتل چې پاتې کسان هم راخوشي کړي.
سرور هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس. بعد از دو دوینی ما دیگه اینه این سود کامل در خوشحال و خوش.
تقاضای ما همی سو یک نفر هستن دیگه خواه. همی هم اولاد ما کلی یک هست. همی اولاد کلی هم افغانستان هستم.
داسې ضد او نقیز راپورونه هم شته چې له دغو یو دیرشو مسافرینو څخه یو تن یې مړ سوی خو نه حکومت او نه هم یرغمل نیونکو په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي وسلوال مخالفین سکل خپل ټول ځواک سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو. خو څو چې دا راپور تیاریږي ورځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ ولایت کې په دانګام ولسوالۍ په جګړه ځپلو کورنیو نقدي مرستې ویشل شوي. دا مرسته 15 میلیونه افغانۍ ده چې د ولسمشر له ځانګړي بانکي کوټ څخه د والي په وسیله د اړو کورنیو ته ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل روحله انوري اوروي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل دوی د جګړې د پیل لومړی ورځی یو ګډ کمیسون د دې لپاره جوړ کړی و چې څو په دقیق ډول خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د همغو معلوماتو په اساس په زیانمنو شوو کسانو مرستې وویشل شي.
15 میلیونه افغانۍ چې 50 لک افغانۍ کېږي هغه راولېږلې. موږ شهیدانو ته 30 زره افغانۍ دي. زخمیانو ته بله کټګورۍ 40 زره دي. 40 زره درجه ته دغه کلی او د کورونا چې کوم سوي دی هغه د پر اوله درجه اگر چې د کورونا سوي دی چې دغه لکه اروپا خساره شوی ده. خو موږ صرف د اوله درجه کورونا د پر 15000 افغانۍ د دویم د پر 30000 او دریم د پر 150 روپۍ دي.
والی ویل دی وړاندې هم د دولت مرستندوی ټولونو او سوداګرو لخوا د دانګام جګړه ځپلو او بې کوره شوو خلکو سره مرستې شوي دي. دوه تنه چې د ولسمشر لخوا مرسته شوي روپۍ ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل.
زمانو بشیر ده دانګام سره د کونړ ولایت ترازی وړي خې مرستې وشلې وړل په وخت وشلې په هر ټیم موږ مرسته شوي چې راوتې هم موږ تم د جامو سره وتلي او موږ خې مرستې وشلې د اول نه تر اخره پورې در وسه پورې موږ مرستې خیر وایند او خې دي. طالبان چې بار راز موږ پور شان راځي کولې لکه نه توپ انداز کاوه موږ کور بولې ولې کې د ماشمان نور یو خدمت کړه ودا کوي شهیدان ټول ناول زخمي و بیم پاس هسپتال ته مخې دیوال.
ما نوم دی عظیم خان د کار فور کلی ورته دن کای ما چان نس راغلی ول چې دولت شهیدان نه پاره ایسې راغلی چې ما کړه شهیدان شه پنځه باچی نه انتمانه کی بس یارا کور نه ودارانه پاچی ور بس یو معلومه مان نه صاحب یان فورا دا بس ډېر مشکلات کړه رانه پاس ولا تابا بربادي.
دوی په تر لاسه کړو مرستو خوختي خوای چی زیانونه ورته ډیر رسیدلی او مرستي کمی دي. نو باید چې نور کومکونه هم ورسره وشي.
نوم میاجی محمد عالم ده دانګام د ولسوالۍ د ډیډیا شورا رئیس. څونه خساري شوې دي تاوانونه رسیدلی دي. نو دا بیخي ناکافي ده. په کم اندازه کې ده بیخي د نش په مقابل کې ده او دا کم چې شوې دي نه ډیره مننه
کوم. نو بشیر د دانګام د ولسوالۍ ما کورونه سوي دي مالونه هم تاله شوي دي. څلور میاشتې مخکې د جنگ او دغه و دوه میلیونه شهیدان شوي دي. یو مې ورور شهید شوی دی ورور جانه. نور دا چې موږ نورم کومکونه وشي خپل درې ته لاړ شو چې امن شي دغه شي حکومت راسه لاړ شي.
تیر کال تقریبا څلور میاشتې په دانګام کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمن جګړه روانه وه. په یاد موده کې دوه ځلې لوی پوځي عملیات ترسره شول چې پکې په جګړه کې ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه واوښتل. په دانګام کې اوس هم وسلوال طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته په مورچو کې ناست دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپ از زمون غغله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د فراه ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې او د راپورونو له مخې جګړه اوس هم روانه ده. په فراه کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د تماس نیولو هڅه کوو. په دې اړه نورو معلوماتو د اوریدو لپاره ازادۍ راډیو اوري. خو له هغه مخکې د حکومت اجرایه رئیس وایي وسلوال مخالفین سکل له خپل ټول ځواک سره سره ونتوانېدل چې خپل هدف ترلاسه کړي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین پرېنښودل چې د پراخو سیمو د نیولو هیله یې پوره شي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان وایي که څه هم افغان پوځیان تر مخالفینو برلاسي دي خو باید له خپلو ټولو موجودو امکاناتو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
شب روز حکومت وحدت که چه هم ده افغانستان په یو شمیر سیمو کې نا امنی روان دي، خو حکومت ډاډه دی چې سکالی مخالفینو ته ماته ورکړې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین پرې نه ښودل چې په افغانستان د واکمنۍ هیله پوره کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې دا مسئله یاده کړه.
شب روز حکومت وحدت ملی و اراکین امنیتی ما صددی
دیوی د ملی وحدت حکومت او زمونږ امنیتی چارواکي د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفاع په لټه کې دي او هڅه کوي چې افغانان ډاډه کړي چې امنیتی وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د دښمنانو هغه خوبونه چې سکال بل خپل ټول ځواک سره راځي او خپل اداره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر ځای حاکموي نن ورځ مات شوي او له دې مسلې مایوسه شوي دي.
امروز هم مایوس هستند از این مسله.
ښاغلی عبدالله د پوځیانو په وړاندې پرتې ستونزې هم یادې کړي او ویې ویل چې د بهرنیو پوځیانو په نشتوالي کې خامخا ځینې ستونزې رامنځته شوي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وویل چې حکومت هڅه کوي چې هر کال د بهرنیانو له 4.5 میلیارد ډالری مرستو نه د افغان ملي پوځیانو د روزنې او لا سنبالتیا په خاطر ښه ګټه پورته کړي. عبدالله په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو له ماتې خبره کوي چې اوس وخت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عملا افغان پوځیان او وسلوال مخالفین په جګړو بوخت دي. اخوا کارپوهان تاییدوي چې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې شته، خو ټینګار کوي چې دا جګړې لنډ وخت نیسي او افغان پوځیان پکې برلاسي کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مخکینی مرستیال او د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو شمیره د مخالفینو په نسبت څو برابره زیاته ده او که ښه استفاده ترې وشي ډېرې کامیابۍ ترلاسه کولی شي.
کمیت طالب و داعش در افغانستان
دیوی طالبان و داعش کمیت په افغانستان که لشپک دیر شو ضروریت نده. شپک دیر زر کسان ندی توان نلری چه خارون و نیسی دو یوازی چرکی جگری کبی او کلا کلا هم مخامخ جگری کبی. هاگوی پیوی نیابتی جگری بوخ دی او ده حکومت کولو لپاره ندی جور او نداتوان پکیده. یو شمیر نور کارپوهان بیا که څه هم د افغان پوځیانو کمیت تر مخالفینو زیات بولي، خو ټینګار کوي چې په امنیتي ارګانونو کې کمزوری مدیریت د اندازه سرتیری په سمه توګه نه شي اداره کولی. په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي خبرې داسې وخت کېږي چې عام افغانان او د ملي شورا غړي روان وضعیت اندېښمن کړي او ټینګار کوي که دولت د حالت د ښه کولو هڅه ونه کړي په حکومت به د خلکو باور ختم شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د راپورونو د دوام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې یوه ضروري تصحیح غواړم تاسو ته عرض کړم چې د غور ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي شمیر خورا زیات دی پر افغان امنیتی ځواکونو حمله کړې او ویل کېږي چې جګړه په سیمه کې اوس هم روانه ده. په دې خبر کې سهو شوی و د غور پر ځای فرا ولایت ویل شوی و چې دا د تصحیح شوه، خو وړاندې ځو نورو راپورونو ته. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ملګری پلاوی سبا کابل ته سفر وکړي. دا چې افغانستان ته د ښاغلي شریف د سفر هدف څه دی، په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل سټوډیو د نور تفصیل لپاره راسره دی. تورمن صاحب.
بله، مننه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سبا کابل ته راشي. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز رایل شریف په ګډون یو شمېر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د نورو خبرو ترڅنګ به دواړو خواوې د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. د اجرایی ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اجنډای بحثشون
د مقامات افغان د مقامهای افغان دی وی د افغان چارواکو سره به د خبرو اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمن په دوړخیزو خبرو د سولې په خبرو او په اقتصادي اړیکو وی. د یادونه ده چې د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدل وروسته کابل ته د نواز شریف دوهم سفر دی. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په خبرې شوی خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی شریف په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. پاینال کې شمیر سیاسي کارپوهان هم کابل ته ښاغلي شریف او ملګری پلاوی سفر یې ډیر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف مو هم په دې اړه پوښتلی دی.
فکر کوم چې دغه لیدنه به په رښتیا باندې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړونده او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پرېکنده لیدنه وي. که چېرې د پاکستان په رښتیا هم او په حقیقي اخلاص سره د افغانستان سره ګامونه وشد کړي، د افغانستان د ولس لپاره یو څه د آرامۍ او د ښه راتلونکي زیری واوسي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې ویل کېږي د یوې خوا په قطر کې د وسلوالو مخالفانو سره خبرو اترو دا ښودلی چې د هغوی په دریځ کې نرمخ راغلی، او له بلې خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول لویدیځو او شمالي سیمو کې د جګړې سنګر هم تود شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غني تېره ورځ په خپلو تازه څرګندونو کې ویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او د جنګ ځواب به په جنګ ورکول کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن و چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سبا ورځې د سفر په اړه جزئیات تورول. اوس هم نور موضوعات. په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ به په هیواد کې د حالاتو د لا کړکېچنتیا د نامنیو د ډېرېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشۍ او ګډوډۍ لامل شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل د راپور برابر کړی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د نامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوی دی. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انرژي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي ازادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړ کې چرته خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لار دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغیر وسي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په نښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظار ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولي چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا دی اوس بیا له دندې ګوښه شو.
مدني فعال محمد ولی شاه مرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتابه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نوی کېږي کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړې هغه باید صحنه نه وتلي نه هغې تجربونه په استفاده باید کړو. وشي داس خلک باید درمانسته شي چې خلکو په مانس کې وي، خلکو یې مان نرجګ شوي، خلکو یې پوره کور وکي، نه داسې چې تړلې دروزو تر شو حکومت کې.
د یادونه ورده د 2014 کال د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې محمد اشرف غني د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغه نیټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. لنورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی په خپل سمس کې لیکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سفر به کابل ته هله ښه نتیجه ورکړي چې د پاکستان فوج او استخباراتي شبکې په خپل شوم او غیر اسلامي پالیسۍ باندې مثبت بدلون راولي. به هم له نورستان ولایت نقاري محمد مدني لیکي نظر پاکستان په افغانستان کې د پاکستان نظر د سولې په باب دا دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات په خپله ګټه نه ویني، نو ځکه د سولې د راوستلو لپاره صادقانه رول نه لوبوي. او نقیب الله احساس د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی څخه مو هیله دا ده چې باید ډیر ژر دفاع وزارت ته یو څوک معرفي کړي تر څو په افغانستان کې امنیتي خنډونه لرې شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې جنقه الکوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د زابل د ولایتي شورا مشر وایي په دې ولایت کې د برمته شوو 1 مسافرو له ډلې 19 تنه نن سهار راخوشې شول. عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل دا کسان د قومي سپینګرو په مرسته د وسلوالو مخالفانو د یو شمېر زندانیانو په تبادله کې چې ښځې هم پکې شاملې وي راخوشې شوي. د جوزان سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار 10 د دې ولایت په اقچې ولسوالۍ حمله کړې ده. د اقچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې ولسوالۍ د جبار شهید په نامه سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د نورو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا سفر د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 5 نور کسان هم سپاره ول. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاند کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې د سړک ووت او یوې ژورې کندې ته وغورځېده چې له امله تر لږه 23 کسان مړه شوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. نن په مقدونیا کې د 3 تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټو کومانوف او کېله وسلوالو سره نښته کې وژل شوي. د پولند د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د نظر پښتنو څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجی دودا په لوري پړاو کې تر نورو زیاتې رای ګټلې، خو د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره لازمي فصولو کې 500 رای نه دي پوره کړي. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس بورنسلاف کوموروسکي سره د مې په څلرشتمه د رایو دوهم پړاو کې سیالي ته ودرېږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د باغدري په نوم د تولیدي برېښنا په یوې نوې پروژې کار کوي چې په اوږد مهال کې به 240 میګاواټه انرژي تولید کړي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې سلاکار انجینیر حبیب رحمان رحمت مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې په اړه څېړنې د المان د فیشنر په نوم کمپنۍ کړي او د پروژې بشپړولو ته به افغان سلاکاران هم وګمارل شي.
د باغدارۍ پروژه به په راتلونکي کې د برېښنا د تولید لویه پروژه وي چې څېړنې ترسره سوي او ټاکل سوي چې تر 8 کلونو پورې به بشپړ سي. دا د نغلو، کجکي او سلما له فابریکو وروسته لومړی لویه د برېښنا د تولید فابریکه ده.
شاغلی معیار وایي دغه پروژه به د 15.9 میلیونو ډالرو په لګښت جوړه سي چې لګښت به یې په ګډه حکومت او مرسته کوونکي هیوادونه ورکوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي اوس مهال له افغانستانه د قرقل پوستکو صادرات د تیر په پرتله ښه سوي دي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د کره ارقامو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې قرقل د هیواد د صادراتو عمده برخه جوړوي. نوموړي وایي د قرقل د پوستکو د صادراتو د لا زیاتوالي لپاره به له مالدارانو سره مرسته وکړي څو د قرقل پسونه وروزي.
او کال په کال زموږ امید دا چې دې ته به پراختیا ورکوو او دا یو عمده قلم دی زموږ قلم.
شاغلي کومکي وایي تېر کال له افغانستانه 15,000 د قرقل پوستکي فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته صادر سوي دي. د صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک بهرنۍ پیسې په ځانګړې توګه ډالر کم بازار ته باسي چې له امله یې په دې وروستیو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو پیسو په وړاندې کم سوی دی. د دې ټولنې غړي حاجي احمد شاه حکیمي ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې د بهرنیو پیسو لوړه بیه د خلکو پر اقتصاد او د موادو پر بیو هم اغیز کړی دی. دی وایي اوس مهال دوکانداران پر خپلو اموالو په ځانګړې توګه خوراکي توکو بیې لوړې کړي دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 50 افغانۍ شل پوله، یو یورو 15 شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند نه اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپېته پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 12 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ.
نور راپورونه د باجوړ ایجنسی په ماموندو سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د حکومت یو پلوي قبایلي مشر وژل شوی دی، پر ده د سړک د غاړې بم چاودلی، له ده سره څو نور کسان هم وژل شوي. ذبیح الله شفق له پېښوره راپور راکوي.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسی په مامون سیمه کې چارواکي وایي چې د یو حکومت پلوه قبایلي مشر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ایجنسی امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په سهار د باجوړ د مامون په زاګۍ نومي سیمه کې د یو ځای قبایلي او دامن کمیټې د مشر ملک محمد اجان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دغه په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د دوی په خبره چې چاودیدونکي مواد له مخکې نه د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شول، چې له امله یې د ملک محمد اجان موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال چې پیښې نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو په اړه وویل.
تحصیل مامونو علاقه رکی کې دغه رکی د فیزر ګاډۍ او سورلنګ یو ملک محمد اجان ملک مسافر دی ګاډۍ کې ناست و په لاره کې، او ته چا به مخې او سړک په کناره کې، او هغه چې کوم ځای بلاس شو هغې کې 15 واړه کسان مړه دي. امن کمیټې رهنما وو چې هغه هم پکې دا و ملک مسافر چې کوم ځای ځام ښه خبریلي هغه رهنما وو.
د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د باجوړ ایجنسی په مرکز ښار کې د دولتي روغتون یو چارواکي د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ټول مړي دغه روغتون ته وړل شوي چې تر لومړنیو پلټنو وروسته به یې کورنیو ته ورسپاري.
سمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د غور ولایت په چارسدی سیمه کې سلګونو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې، او ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. بله، غفوری صاحب. د پیښې جزئیات څه دي؟ لطفا لنډ راته ووایئ. فکر کوم چې زمونږ خبریال دی په غور ولایت کې، له ده سره مو که زمونږ غږ اورې. غفوري صاحب، د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ما عرض سلام و خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. از نظر جنگ به طور شدت روسیه 400 در اطراف 5 کیلومتری جریان داره. نیروهای امنیتی در دفاع هستند. به قول مسئولین امنیتی اینا امروز یک کندک کمکی هم روان کردند، در ساحه هست و قرار اطلاعات که به ما رسیده بالاتر از 24 نفر از طالبان کشته شده و طرفات کشته و زخمی نیروهای امنیتی هم به 9 تن رسیده. و این لحظه به قول مقامات کمیته جنگ یک تن از خود مرکز اولوسیلی فاصله گرفته، در 5 کیلومتری جنگ جریان داره و کمک های هوایی هم فعلا رسیده در محل.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، عبدالقدیر غفوری په غور ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریالو چې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه معلومات راکول پر چارسدی سیمې. اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واورئ.
د
د ځوان فکرونی خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې اونۍ خبرونه په خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړې ده. زموږ د دې خبرونې ګډونوالې دي د خوست د ښځو چارو رئیسه ډاکټره ملالۍ ولی، د خوست د ولایتي شورا استازی زهره جلال، مدني فعاله نادیه بوري او همدارنګه یوه بله د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاس وایم او په خپلو پوښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پوښتنه د خوست د ښځو چارو رئیسې ته متوجه ده. آغلې ملالۍ ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي راډیو ځوان د ځوان فکر د اونیزې خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي، په بېلابېلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او هغه میرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرد سالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلاتې چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او بل دا چې دوی ته بعضې کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډېره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي ترڅو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه آغلې ملالۍ ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بېلابېلو برخو کې برنامې لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامې لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامې لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامې لرو.
آغلې ملالۍ ولی، په خوست کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګورئ، خوست یو سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته ده، دلته بعضې ناپسن رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دوی چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو، قومي مشرانو، خپلې محلي ادارې، ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپله هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامې لرو، د عامه پوهاوي لپاره د ښځو په برخه کې برنامې او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامې او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلې زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حده پورې دومره لاسرسي ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا نجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځواني توپ ته نږدې کیږي، کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کیږي، هغوی یا نامزد کیږي یا هم واده کیږي چې تاسو پیغله شوی درس مه وایي، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سینګار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیله یم ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شو، مونږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته مونږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولی. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنې لري ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولی. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمې دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نورې امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجودې وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالیو کې خو که چیرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالیو کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم لکه خیاطي په دننه کور کې او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلی، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطره دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولئ؟
په خوست کې په ولسوالیو کې که ووایو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه مونږ داسې په ډېر لوړه کچه نشو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولی، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده، داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تېرو 14 کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه صنعت ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده، هغه که د کار په برخه کې وي موږ په سلو کې 20% خویندې یا 30% کار ته وتلي دي، همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفای کورسونه وایي یا 3 میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې څه کار کوي، سیاحت عامه کې معرف کې ښځو چارې ست کې په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښېدي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ یې تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږم صنف وایي ژوندۍ مثال به درکم، نادر شکور ټولسوالۍ موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي ټولې په کور ناستې دي، هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکوي، او نه هم موږ داسې ولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دته باید ډیره توجه وشي صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګ په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذار دی، څه فکر کوي زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل ښځو چارې ساتشته، همدارنګ عرفوي زده کړې کې دوی پاره وشي. موږ اوس نشو کړای چې هغه خویندې چې عمرونه یې تیر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخه نشي کړای. دوی پاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی، غنه شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، لباس ګنډل وي. ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیا باوري خور، داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه نه څه لوستې دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوختې دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایسارې دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو هم پوهېږئ، هر وخت موږ زه اکثره مجلسو کې چې کینم، علمای کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري او داسې خویندې وي چې د هغه چوکیو د هغه موقف سره دوی مناسبې وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپېژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسېږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي او یا په موقف کې تجربه نه لري یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لرئ، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه موږ دغه غوښتنه کوي چې موږ دپاره سوادای مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړې کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې موږ خپله کور کړو، دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه د سیوه شورا لرو، په هغې چې څومره موږ معلومات ترلاسه کړی ده په ګربز ولسوالۍ کې موږ یوه ښځینه استاذه نه درلوده او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوې استاذانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې سي نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
خوست په کې شته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري، نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
خو موږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري، چینی و خزانه چې جګ ولور وخوري هغه دغه خوند په کور کې ژوند ډېر د مشکلاتو سره وي. بل دغه نارینه چې دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې کورسونه، سیوه د مزۍ کورسونه، ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه کوم هغه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی که نه، د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکره به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه کېږي؟
نو ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې دي مرکز کې وه اندازه ښې دي، نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې که دی دپاره دا لسي صنایع یا نوره ده دغه میوو د وچولو فابریکې یا په سپه کولو دا جوړې شي، نو دی دپاره به یو مصروفیت پیدا شي که نه نشي کولی کله چې ده یو بسیواده خزه د سپکوم دفترو کې کور وکي.
وکیل صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د خزو کاری لیوالتیا څه بیلګه لری؟
دوی د پاره زه ویلی شم چې هغه لوستې خزه چې دي لکه موږ تاسو وینو د دې گواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفه خانه عمر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولي ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډیری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطر چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو نالوستې ښځې هم لرو.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوئ؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړي د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړی څانګه وي، که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړی، که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د ښځو دپاره ځانګړی کار وي، ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چیږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وش. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خرابه دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
ناتیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. یمنګ په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي، نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه دی ورته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دی ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم و رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي، لکه مثال تر شپږ مصنفه موږ یو انجلکۍ تعلیم وکوي په پرته سیمه کې، مثال به ورکړم اندوزي ولسوالۍ نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼۍ، ګربز. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي، موږ مسلکي استادان نه لرو تعلیم تربیې په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسو وینئ استادان موږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې، ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استادې نشتونه په بیرته په کور کې نی، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تېرو دیارلسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېزې څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې شل فیصده یا دېرش فیصده ښې بولم. په داسې اوس یې موږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلي دي میدان ته، په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې، لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغه داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توضیح شوي. واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه قسم نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې مالکان اخلي، یا مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب هغه پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایې ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ استقا برنامه ده، پنځه دوه کاله یا دوه نیم کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي.
نو هغه ځای کې موږ کړی شو چې خویندو ته خپل برخه ورکو، او کدا چې موږ هر پروژه راځي هغه که خیاطي وي که ګلدوزي وي که هر شی وي، مثال موږ ورځو ولسوال صاحب ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې ادې په جای چې موږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپل خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته غونه غوښتره نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لري، او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالی ولی که دو رسته پختن پنوان تاسو پختم، خزی پخپل علاقه لری چی کار وکی دندی ولری او یا دزدک را تعلیم کچه الوره شی؟
بله بلکل، بخوص ولد که تاسو که گره دیر زیاد تعداد خویند زمانگا لمرای بوام چی ده تعلیم پردگر که را وطلی دی ده مخکن دیر زیاد بدلونه را منست سوی دی ده معرف برخه که دیر زیاد جونه پخوص ولد که ده پزدک رو بوختی اولا گیادی را بشو دلوار تحصیلات برخه تا شخصی پوانتونونه د دولتي په هنتونه بر علاوه شخصي په هنتونه هم دلته شته چې ډيري جونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د ونې خبرونه درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې اوسنۍ خبرونه چې په خوښ کې د خزو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګ په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړي شي و تر هم دې ځای و خیر اوسه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.